په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دغه یو ساده پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې یو سات کې به د افغانستان د امنیتي مسایلو په اړه راپورونه واوري او د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې به راواخلو چې وایي په هیواد کې 14 ولسوالۍ له شدیدو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز له طالبانو څخه د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو جزئیات لرو او نور مسایل هم لرو. خو مخکې تر دې چې راپورونه راواخلو خبرونه تبور سو، په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې ترتوس، دمشق او هومس ښارونو کې 14 چاودنې سوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جیشل اقتصادي هیوادونو د سرمشریزي ترڅنګ سره ولیدل. د بوروس تر اوسه خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه سپه څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي. ټاکل شوی چې ډېر ژر به د انتخاباتو نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي. او د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د تیرو 2 کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رحمت منیش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالې لمنځه یوسي.
په جانیخیل کې هم دشمن ځینې تحرکات درلودل او موږ وکولای شو د دوی ځالې د منځه یوسو او اوس جانیخیل ولسوالۍ د موږ په لاس کې دي.
نموړي ویل چې د محل د جانیخیل ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ له تیرو 10 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات قانون تعدیل شوی، مسوده د کابینې لخوا تایید شوی او ډیر ژر به توشیح شي. همدارنګه د انتخابات د امنیت، ارزونې او مالی برخې لپاره هم 2 کمیټې ګمارل شوې دي.
وروسته له هغه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي نظام د اصلاح په تړاو د افغان ولسمشر دویم تقنیني فرمان هم رد کړ، د افغانستان حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د وړاندیز شوي طرحې متن چمتو کړی. خو د انتخاباتو د سار ټولنو په باور اوسنۍ ستونزو ته په پام سره داسې نه بریښي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د تیرو 2 کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
دا دولت د 5 کلونو لپاره دی. موږ د تیرو 2 کلونو په ژمنه کې پاتې راغلی یو او موږ باید خلکو ته توضیحات ورکړو چې ولې موږ پاتې راغلو. په راتلونکي 3 کلونه هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ پکې جوړیږي.
خغلی عبدالله ویل چې نړیوالی ټولنې هم ډاډ ورکړی که چیرې د افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، افغانستان سره به همکاري ته دوام ورکوي. او د جوزجان په منګجی ولسوالۍ کې 1 کلن ماشوم خپل 7 کلنه خور د ټوپک په ډزو وژلې ده. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غوري ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار رامنځته شوې ده. په کورونو کې د وسلو ساتل او د کورنیو بې غوري د دې پېښې اصلي لامل ګڼل شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې ترتوس، دمشق او هومس ښارونو کې 14 چاودنې سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې لومړۍ غبرګې حملې له د ترتوس ښار سره نږدې وسوې. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې لومړۍ چاودنه د موټر بم په وسیله او دوهمه د ځانمرګ برید کوونکي په وسیله وسوه. دوهمه حمله د لومړۍ حملې قربانیانو د ژغورونکو پر ټیم وسوه. دغه رسنۍ همداراز ویلي چې یو موټر بم په هومس کې هم د باب تدمر په خوله کې وچاودید. په سوریه کې د بشري حقونو ادارې چې په برتانیا کې میشته ده ویلي چې د هومس بمي چاودنه د سرتیرو په یو پوسته سوې چې پکې 2 افسران وژل سوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې سبوره ښار ته نږدې هم یو چاودنه سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جیشل اقتصادي هوادونو د سرمشري سترڅنګ سره ولیدل. امریکایي چارواکو نن ویلي چې دغه غونډې جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خپاره سي. د کرملین وان دیمتری پسکوف خبریالانو ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریه او اوکراین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان په سوریه کې د یو اوربند په اړه موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هنګژو کې د اقتصادي غونډې ترڅنګ سوي له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. کیری او لاوروف له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې او نورو سخت دریځو پر وړاندې جګړه کې د امریکا او روسیې ترمنځ پوځي همکاري په څه ډول غښتلې کېدای سي یوې موافقې ته د رسېدو لپاره خبرې کړې دي. په جرمنی کې د پناغښتنې ضد ګوند چې د انګلا مرکل د کریسچن ډیموکرات ګوند مخالف دی وایي د پناغښتنې په اړه د مرکل د تبا کوونکو پالیسیو له کبله به بریا د دوی وي. د جرمنی لپاره بدیل په نوم ګوند مشرې فراوک پتری ویلي چې په مکلینبورګ فورم فور پرومن کې د دې د ګوند بریا کریسچن ډیموکرات ګوند خپل اصلي ځای ته رسولی دی. د مرکل ګوند د سپتمبر څلورمې په دولتي انتخاباتو کې دریم ځای خپل کړ. په دغو انتخاباتو کې کریسچن ډیموکرات ګوند 19% رایې ترلاسه کړې او تر سوسیال ډیموکرات ګوند شاته سو. سوسیال ډیموکرات ګوند 10.6% رایې ترلاسه کړې وې او د جرمني لپاره بدیل ګوند یا AFD 10.8% رایې اخیستې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې شې کړي. تریزا می په چین کې خبریالانو ته وویل ډېر پیچلي او جدي مسایل او ستونزې شته چې خبرې باندې وکړو. زه هیله لرم چې په آزاد او پرانیستې توګه به خبرې وسي. د کرملین وان دیمتری پسکوف د چین په هنګژو ښار کې د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د سرمشریزې په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه ښه او موثره وه. ده زیاته کړه چې پوتین می ته په ښکاره دا پیغام ورکړ چې موږ په بشپړه توګه د اړیکو د بیرته ټینګولو او تر ټولو حساسو برخو په ګډون په ټولو برخو کې خبرو ته چمتو یو. له روسیې سره د برتانیا اړیکې په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له امله په تیره بیا د کرملین د منتقد الکساندر لیتوینینکو د قتل د څیړنې پر سر خړې پړې سوي دي. او د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د جاپان د سمندر لور ته درې بالستیک توغندي ویشتلې دي. دغه تجربه په داسې حال کې سوي چې په چین کې د جیشل سرمشریزه پای ته رسیږي. په دغه سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی چې غواړي د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د هیوادونو لخوا شمالي کوریا یوازې منځوي کړي. د توغندیو دغه تجربه د هغو تجربو لړۍ ده چې سږ کال شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قوانینو په سرغړونه سره کړی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اوف. د دې خبرونه مهم موضوعات ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې شپاړس ولسوالۍ له لویو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي، خو سیمه ییز چارواکي بیا تر تهدید لاندې ولسوالۍ شمیر لوړ بولي.
شپاړس ولسوالۍګانې تر تهدید لاندې ده، اما موږ هلته وکولای شو چې د دشمن ټول هغه کورورو سرامنځته کړي رفع کړو.
د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي دا مانی چې د جانخیل ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دغه راز به د پکتیکا د اومنې ولسوالۍ په اړه هم وروستي جزئیات واورئ. پر نورو امنیتي موضوعاتو سربیره به دا هم اوري چې په افغانستان کې کوچیان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
مالداری اچاک سره وړه مالداری له دینه لا زیاته له کوچي سره ده. افغانستان نفوس 10 میلیونه ده. شپږم حصه د افغانستان نفوس موږ تشکیلوو. مانا څه؟ $1 میلیارد د افغانستان د کوچیانو حق دي.
په دوهمه نیمه کې کور کلی او د ښځونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرونه اوریدلی سئ چې پر دې بحث کوي چې د ماشوم د جنسیت په تعینولو کې ښه رول لري که نارینه. ډاکتران وایي
د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري، د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
اوریدو ته راسره پاتې سئ. دا خپرونه مو تر 3 بجو ده. تاسی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وبجو پرې خبرونه لري ورزود خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وای پټول هیواد کې شپږ سولس والی لوی امنیتی تهدید سره مخامخ دي خو د څلور ولایتونو سیمایي چارواکي بیا یوازې په دغه ولایتونو کې نون سولس والی لوی امنیتی ګواښ سره مخامخ بولي او دوی وایي چې ځینی د سقوط سره هم ځینی سقوط کړی دي د افغانستان په خونه لوی درستیز په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو هڅې د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي او په وخت امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو نه رسونه د ولسوالیو د سقوط لاملونه بولي تفصیل محمد حدیث پردیس راکوي
کته هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرایی رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه د فکرې خو د څو ولایتونو سیمایز چارواکي په خپل سیمو کې د طالبانو د فعال حضور خبره کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 315 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمیرې شپږ ته رسیږي د دغه وزارت د وین مرستیال محمد راتمنش
اشپارس زایه یعنی اشپارس ولسوالیگان تر ده تهدید لانده ده اما مونگ حال تا وکوالای سوالسید دشمن طول حقا کرورو سرامنستکی رفیه کو او ده دشمن زال دمنزیوسو
خو په ورته وخت کې د کندوز بغلان ننګرهار او پکتیا ولایتونو د ولایتي شورا یو شمیر غړو او ځینو سیمایزو چارواکو بیا لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي واخونه تر هغې زیات دي چې دفاع وزارت وایي د کندوز د ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملا د طالبانو په ولکه کې دي او دا نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي که څه هم د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خوب خوانه لوی درسیس شیر محمد کریمی بیا د امنیتی ځواکونو پر رهبری او د اکمالاتو په برخه کې له زینو سنزو یادونه کوي خغلی کریمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تیرو دریو میاشتو کې وسلوالو یو شمیر ولسوالیو ته جدي امنیتی ځواکونه متوجه کړي داسې ځواب کړه
زمان نقطه نظر ما در اساسی تکی اگه داده چه رهبری دیر مهمه ده زه پکسر روزه که در رهبری کمزورتی ها وینم ویم متاسفانه چه اگه چه لازمه ده همه هنگی نشته عدم همه هنگی هم بایستی دی که گی چه با چارو که یوتو مشکلات ایجاد شی دریم تکی پا موقع سر اکمالات نگی
د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یو بریده ستونزه مني خو وایي د همغږۍ او اکمالاتو ستونزه یې تر ډېره حل کړې ده نو ځکه عملیات بریالي دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی محمد حدیث پردیس ازادي راډیو کابل
له حدیث پردیس خمو د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې واورېدلې چې وایي شپاړس ولسوالۍ تر امنیتي تهدیدونو لاندې دي اوس به ورسو پکتیا ته په پکتیا کې د افغانستان دفاع وزارت رسمن اعلان کړی چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده دغه ولسوالۍ اته ورځې د مخه طالبانو تر کنټرول لاندې راوستې وه دا چې ځایي چارواکي په دې اړه څه وایي او وضعیت څنګه دی په دې اړه به له سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان څخه نور واورو چې همداوس د ټلیفون پر لیکه دی تپان صاحب که زما ژغ اوري نو لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو په اړه ځایي چارواکي څه وایي آیا دوی تاییدوي که څنګه
مننه لکه څنګه چې تا وویل د دفاع وزارت هم نن په خبري ناسته کې دا څرګنده کړه چې جانیخیل ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده د پکتیا د امنیت امر سمنوال محمد ایوب وردګ هم څو شېبې وړاندې له موږ سره د ټلیفون په لیک وویل چې ولسوالۍ د موتی کلی تر موتی کلی پورې د دوی کتاب ورسېدلی دي او ټولې هغه ساحې د عملیاتو لاندې دي او نیولې دي ځینې ساحې چې د وسلوالو لاس ته په تیرو اتو ورځو کې لوېدلې وې د دا هم ویل سي دي چې لم غر هغه سیمه ده چې د حکومت ځواکونه به ترې تهدیدېدل او نسوی کولی دوی عملیات پرمختګ وکړي هغه هم دوی په یو ځانګړو کتابتو لاس ته ورغلې وه هغلته د دوی ځینې وسلې هم لاس ته راوړې دي د دوی په خبره د اورګوډ د غره سرونه هم خاصو کتابتو او د کمانډو ځواکونو نیولي او پکې ځای په ځای شوي دي. هغه مهمې نقطې چې د جانخیلو ولسوالۍ سکوت یې ممکن کړی و، د هغو د نومونو په اخیستلو سره دوی دا ثابت کړه چې دغه ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. وسلوال تر اوسه پورې وسلوال هم په دې اړه هېڅ نه دي ویلي چې ولسوالۍ رښتیا هم امنیتي ځواکونه همدومره پرمختګ چې دوی یادوي کړی، او د عام سیمې عامو خلکو سره چې مونږ خبرې کوو هغوی هم وایي چې عملیات په کې ځای روان وو، او په سیمه کې تقریبا امنیتی چارواکي تاییدي او د سیمې خلک وایي تر شلو پورې وسلوال طالبان په تېرو دوو ورځو کې وژل شوي دي. بلې پرې بجان
بله مننه تپانس بل خو د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ په اړه هم ځینې راپور نه خبر سوي دي چې وايي طالبانو لاندې کړی ده، نو دغه راپور نه څومره دقیق دی او آیا چارواکو سره تاسو خبرې کړي هغوی څه وايي په اړه؟
څو شېبې وړاندې د پکتیکا والي الیاس وحدت مونږ سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې د اومنی ولسوالۍ نه د سکوت خبرونه د دروغ وګڼل. دوی ویل چې په یغ ولسوالۍ کې دوی دوه پوستې درلودې چې دغه پوستې د کلیو د ساتلو په خاطر وې. د کلیو خلک دوی ته راغلي دي چې وسلوال طالبان په دغه ځای باندې په دغه پوستو باندې کله کله انداختونه کوي، دا په کورونو کې لګېږي، نو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دوی سره همکاري وکړي. حکومت د ده په خبره د الیاس وحدت په خبره چې حکومت ځکه پرېکړه وکړه د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، په دې اساس دغه دوه پوستونه هغه خپل سرتیر یا ځواکونه چې څومره وو هغه یې ترې باسلي دي، کلي خلکو ته یې همدغه پوستې سپارلي دي چې دوی وساتي. ولې اوس دغه خبرې څه وي د وحدت په وینا که دوی بیا هم خلک د سیمې خلک دوی ته اجازه ورکړي، دوی کولی چې همدغه ولسوالي او د ولسوالۍ همدغه دواړه پوستې چې اوس وسلوال ورته راغلي دوی بېرته ونیسي. د الیاس وحدت وایي چې دغه ولسوالي ځکه له خطر نه وتلې ده او سکوت نه شي کولی چې د ورتېرمه د چارباران یحیاخېلو جانخېلو خیرکوټ ولسوالۍ د یوسفخېلو ولسوالۍ موجودې دي. په خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوی په خبره د اردو لیوا موجوده ده، همدا ډول په دې نورو ولسوالۍ کې ډېر غټ قطاعات لري. دوویل چې د خلکو غوښتنه نه وي، دوی به وکولی چې دغه پوستې هم بېرته ونیسي او دغه سیمو ته بیا هم افغان ځواکونه ولېږي.
بله ډېره مننه داود تپان وی چې د پکتیا او پکتیکا د ولسوالیو د امنیت په اړه موږ ته راپور او جزئیات راکول، مننه. اوس موږ ځو جنوبي ولایت هلمند ته. پر لشکرګاه ښار بیا بریدونه زور اخیستی دی. دوی ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي چې حکومت دې د قرارګاهو او دشتي سیمو څخه سرتیري ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د لشکرګاه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر سرتیري د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لارې د پرانستلو په عملیاتو بوخت دي. له سیمې څخه زموږ همکار محمد الیاس تایی یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې په ګډه به یې واورو. البته دغه راپور د هلیکوپټر په غږ پیلېږي.
سره له دې چې لشکرګاه ته رالازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیري نه دي رسېدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوه پوسته سکوت شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بریدونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکو چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نوم یې عبدالجلیل دی. سرکار سره ادمه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړی، ټکان شروع و برایم مخصوصان نم ټکان شروع و نو وس حالات وار په وار خرابېدي بار په دغه باندې مو موږ دا وویل چې ښه دی چې یس کډه بار وس د چارې وخت دی. دا وس و دا وس موږ کډه ورپورته کول هم ټکان و دوړې و دغه موږ خپلې لیدلې چې دا غټ مرمۍ مشتېدلی او د کورو بغل ته.
نوم یې مساجان استاد. دا خود خود ټکان دي مؤمنانو بیریږي سره په تکلیف په بازار کې کار کوو. اوس پاره ته بازار ما بند شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس وام لري د شپې بیریږي کښې مو دا وس موږ په خونه کې بدېدل ګرمې هم ده موږ په خونه کې بدېدل نو اوس غواړي چې یو داسې نو کې دامن په ځای خپل خواري او زندګي داسې په بېغامه زړه سره وکړو.
د شرط لورم او زه بابا جی نږدې ولس میشت کیږي چې د وسلوالو په ولکه کې خو د دوه میوزه پرمنتی پوسټو بریدونه نوی دی او رس ترغ پیل کیږي چې وسلوالو په 13 اگست میشت کی وکولې سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ولسوالي ډیر سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي سره لدی چې په 13 دوه نوی کې د لشکرګا په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډلیز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی خو د اوس تازه پیل شو بریدونه پړه د هلمند د والی وند وای طالبان غواړي په دې بریدونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لویلارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو دریو اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولس ته د هلمند شریف پتمن ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هېڅکله هم دښمن نه توانېږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل رامنځته کړي. خو بیا په شهرای عمومي فعلا عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څه هم د ښار د دوهم یوځې پر پوستو د پیل سوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټولو اوسېدونکي اوري خو د والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 50% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي عطا الله افغان وایي د قرارګاه او مرکزونو څخه د امنیتي ځواکونو لشکرګاه ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دی چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مساکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري نو د اوس لپاره ښار تر هغو مناطقو مهم دی چې زموږ د ملي اردو باج سرتیري په دشتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د ښار اوضاع جوړ شي او ښار د ماسیرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې دي چې هغه اسی پذیره نه دي باید هغه سرتیري اجالن لشکرګا شهر تراسي چې د شهر مشتره مات
د لشکرګا پر امنیتي کمربند چې د شهر د زړه څخه د 35 کیلومتر فاصله لري په داسې حال کې بردون زور خسته دي چې د شهر ته غزیدل لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې ده. مساکله نوزاد دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنگین واشیر مارجه ناوي خنچین او ګرمسیر ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. کته حکومت د نادلی په چنجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دمګړې د لشکرګا کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بخدي خو وسلوالو په تیر یو ولس میشت کې په چټکۍ سره د لشکرګا په لور پرمختګ وکړ او ځنونه د شهر تر څلور خواو او نږدې په لور ورسول. موږ دریاستای د ازادي رادیو هلمن
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې صحافه او وزیر اوریدلی سي. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو راپورونه او مطالعه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او ویلولئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس موږ په افغانستان کې د کوچیانو ستونزو ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کوچیان وایي چې د حکومت د ګڼو ژمنو سره سره د دوی ژوند ته پاملرنه نه ده سوې. دوی چې د خپل ستونزو د تړلو لپاره د دوشنبه په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو وایي چې له دې وروسته د ورکړل شویو ټولو حقونو غوښتنه کوي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د کوچیانو لاسنیوی او د ستونزو حل ته ژمن دي او د کوچیانو د ټولنیز پرمختیا لپاره د دیارلسو ادارو یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. نور تفصیل به له یوسف خان څخه ترانسخه وورو.
افغان کوچیان وایي چې د سرپناه حق څخه نیولې بیا د روغتیا پوهنې په عمومي چارو کې د ګډون دوی ته د ځانګړي پالیسۍ او ګڼو نورو حقونو څخه بې برخې دي. په شاوخوا دېرش ولایتونو کې د دوی لسګونو استازي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې راغونډ شوي وایي چې له دې وروسته د یوې ځانګړې طرحې له مخې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د کوچیانو چارو د سمون د خپلواک ریاست مشر دلاور فیضان د کوچیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل چې د کوچیانو اړوند چارې د حکومت دننه همغږه نه دي او دې چارو د شته کوچیانو ستونزې په خپل حال ریخیدی.
مالداری اچاتسه د وړه مالداری لدین لا زیات د کوچی سره ده. خو ریاست په زراعت وزارت کې ده. صحت د سیتانې تور کړي، مالداری د زراعت تور کړي ده، معرفت د معرفت تور کړي ده. د موږ لپاره انکشافي بودیجه یو لک ډالر دی ویو. ما ته یی تا لپاره به دوله کړو. افغانستان نفوس 10 میلیونه ده. شپږم ایسه د افغانستان نفوس مونږ تشکیلو. معنا څه؟ 1 میلیارډ ډالر د افغانستان د کوچانو حق کیږي.
ښاغلی فیضان وایي کوچیان غواړي چې حکومت یې د دایمي مشکیدنې لپاره هر اړخیز پروګرام پیل کړي، په عامه ادارو کې د کوچیانو ونډې ته شرایط برابر شي، د ښوونې او روزنې حق ترلاسه کړي، دوی او مالدارۍ ته یې روغتیایي خدمات برابر شي. د یادونې ده چې کوچیان د دې ستونزو تر څنګ ډېر وخت د تګ راتګ په وخت کې د څړځایونو او مشکیدو په خاطر د ځایي خلکو او زورواکو له مخالفت سره مخ کیږي، چې وسله والې نښتې پکې هم شاملې وي او دا ستونزې بیا بیا تکرار شوې دي. د افغان حکومت چارواکي که څه هم د کوچیانو په وړاندې شته ډېرې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ملي یووالي حکومت یې د حل لپاره هم اقدامات کړي دي. د چارو د ادارې د ټولنیزو او فرهنګي چارو رئیس میاګل وسیق وایي چې ولسمشر د کوچیانو د ستونزو حل ته ژمن دی، خو د هیواد امنیتي وضعیت لکه د نورو برخو په څیر د کوچیانو ژوند د ښه کېدو مخه هم نیولې ده.
ولسمشر هماغه ژمنې ته اوس هم ژمن پاتې شوی، یعنې سږ کال د چنګل میاشت کې حکم صادر کړ، یو کمیسیون جوړ شو چې په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل دي. یعنی دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څنګه ترسره کړي.
له دې سره پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي چې ولسمشر ډېر ژر د کوچیانو سره ګوري او د دوی د ستونزو د حل په خاطر پر ځانګړي وړاندیزونه غور کوي. د ولسي جرګې استازی نذیر احمد احمدزی وایي کوچیان له دې وروسته پټه خوله نه کیني او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مدني فعالان وایي هغه ځوانان چې بهر ته په قاچاقي لارو ځي، هغوی ته باید عامه پوهاوی وسي چې د بهر تک په پیسو دوی کولی سي په خپل هیواد کې کاروبارونه پیل کړي. دا چې څنګه شاه محمود شینواری په اړه جزئیات راکوي.
مدني فعالان وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې پورز د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تا ته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړي وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نه کړي.
تر ډېره حده پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته، د خلکو سره شریک شوی دی. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او هغلته ژوند یو خیالي ژوند ښکاري، په داسې حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه ښه کوي هلته ځي.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تګ پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثره ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان یې د بهر ته تګ لپاره پیدا کوي که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی ترڅنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې په سرمایه گذاري وکړي، که یو ورکوټ دکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته په اغمره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ وخت به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخړونکي قیس علمدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یو کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وویل له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسو ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې دا پنځلس کال چې تېر شوی دی، دا پنځلس کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت کلونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید دا ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمېر ولایتي مسؤلینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانان ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسؤولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
خبریاست په هنګری کې چیرونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. د ټلیګراف رسپانډي د راپور پر اساس چیرونکو وایي د دوی چیرونو وښودل چې سپی د خپلو ماسو لنیمایی کنی برخی ده خبرو یا الفاظو ده پروسس کولو او لشه برخی ده جخ ده زیرو بم ده پیشندلو لپاره کار اخلی. ده چیرونکو پا وینا انسانان هم دقیقن پا همدی دول جبه و الفاظ پروسس کوی. ده ده ماناداره چی سپی ده خپلو خواندانو ده جخ لحنه ده حقوی ده خبرو پا مانا پوهیشی. ده مثال پا دول کلا چی تیختنی ستاینه کوی یا حسوی ده حقه ده خبرو لدول پوهیشی. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهېدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په 14 روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
او سم دوی به د دې تحقیق دی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جان خیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. دا ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوال مخالفانو په لاس کې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غني لخوا توشیح سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت د تیرو دوو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د جوزجان په منګجیک ولسوالۍ کې نن سهار یو 9 کلن ماشوم خپل 6 کلنه خور د ټوپک په ډزو وژلې ده. د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د وشتل سویو درو توغندوی په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جیشل اقتصادي هوادونو د سره مشریزې ترڅنګ سره ولیدل. په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس دمشق او حمص ښارونو کې 4 چاودنې شوي دي. او په جرمني کې د پناه غوښتنې ضد ګوند چې د انګلا مرکل د کریسچن ډیموکرات ګوند مخالف دی وایي د پناه غوښتنې په اړه د مرکل د تباه کوونکو پالیسیو له کبله به بریا د دوی وي.
د ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه لرو. او ورپسې به یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ دوه اونیز پروګرامونه واورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې یو چیکی شرکت غواړي چې په دغه ولایت کې د سیمنټو پر یوه پروژه پانګونه وکړي. د دغه خونی مرستیال سیرو سلاف نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه پروژې د عملي کولو لپاره یو سروې ترسره کیږي چې راپور به یې ډیر ژر له ولسمشر سره شریک شي. د ښاغلي هلاف خبره چې شرکت غواړي چې د افغاني شرکتونو په مرسته په دغه پروژه پانګونه وکړي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د سویابینو کښت ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د سویابینو په نوم دغه بوټی چې په اوس وخت کې کرد پراختیا په حال کې دی تر څېړنې وروسته په هلمند کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. د ښاغلي قلم په وینا دوی سږ کال د سویابینو کښت ته د 550 جریبه ځمکې د توزیع نیت لري چې شاوخوا 1500 میټریک ټنه حاصلات به ترې ترلاسه کړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2280 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درې نیمنې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم نن د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوانګ توکو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 40 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 8 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 643 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د
د ډرامې په تیره برخه کې مشرانو دا ونه منل چې په کلی کې د سیمه ایزه شورا جوړ شي. راځي په دې برخه کې واورو چې دوی ته به څوک قناعت ورکړی شي او کنه.
ولی جان وروره، په یو کار کې چې تاوان پکې نه وي ولې دا خلک مخالفت کوي؟
موږ د سیمه ییزې شورا په ګټه چیرته پوسی وی چې ته د تاوان خبرې کوي.
داسې موه ولی جانه، څه خبرې خو مخکې مور باندې کړې وی؟ او
جمیل جانه، هر ځل مې همدا خبر اورېدلې چې په ګټه مو ده، د کلی په ګټه مو ده، خو نو وای چې څه ګټه همداسې نه ده. صحیح ده،
ګټه یې دا ده چې خبره به مو پخه شي، پرېکړې به مو د کاغذ په مخ راشي.
څنګه زړه دې بد مشه؟
دا کومې پرېکړې چې زموږ مشران یې په جرګو کې کوي دا به په ولسوالۍ کې ثبتېږي، ولسوالۍ به هم له خیر او شره خبره وي.
خو هغو کسانو کې چې غلطي وي هغوی به د شورا جوړول د سره ونه مني. وای ولې؟
ښه زړه دې بد مشه، ولې؟
ځکه چې هغوی نه غواړي چې د پوښتنې څوک پیدا شي.
او خو زړه دې بد مشه، دا خبره خو د لمر نه هم روښانه ده، او که بیا غلطې فیصلې وکړي څوک به پیدا شي چې غږ پورته کړي. همداسې نه ده جمیله؟
خدای دادا، وایم د نخې مینځ دې وویشت، خو بیا موږ باید داسې ونه اوسو چې د غلطو خلکو خبرې ورسره ومنو.
خبره کوي، تېره میاشت ما خپل یو ډېر پخوانی ملګری په بازار کې ولیده، ساختماني مواد یې اخیستي وو. ویل یې د سیمه ییزې شورا په مرسته زموږ په کلي کې ښوونځی جوړیږي.
ښه مثال دې ورکړ سعید وروره، د شوراګانو په مرسته کلي ته ډېر کومکونه ورکول کېږي، لکه د ښځو لپاره د خیاطۍ او سواد زده کړې کورسونه، د چرګانو فارمونه، له کرنې او مالدارۍ نه هم ډېر کومکونه اخلي، لکه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او داسې نور.
ښځې به هم خپلې شورا ولري، مشورې به کوي او خپلې ستونزې به د مشرانو تر غږه رسولی شي.
جمیله، دا خو ښه خبره ده چې زموږ کلی د شورا په جوړېدو سره پرمختګ وکړي، خو دا هر څه په یوازې سر کله کېږي؟
رښتیا وایي والي جانه، ټول باید ته ولاړ شو، مشران، کشران، ښځې او نارینه به په ګډه کار وکړو.
نو زړه دې بد مشه، دا کار یوازې نه کېږي، د مشرانو سره هم دا خبرې وکړي چې هغوی هم خبر شي.
هو سمه خبره ده،
حتماً یې له مشرانو سره یادوو، ځکه چې هغو ته قناعت ورکول هم شرط دی.
چې داسې ده، نو زړه دې بد مشه، ورشئ له خان صاحبانو سره یاده کوي، ګورو به چې هغوی را سره قبلوي او که نه.
ګېګه څنګه غورځولې چې دونه چت شوی؟ هی ادې، دا خراب دی، ګېمو بیرته په ما جوړ کړ. څه مو کاوه؟ ایسته به مو اچولی وای.
دا یې لا بل د غوث الدین زوی، خو یو تاوان د مستوره واړوه چې چپه یې که بل، اوس موږ بېګام ایسته واچوو. دا یې بله خوشحالي. نو زویه، ته مټې ته تللی وې که نه؟ تا به وړی و.
مورې، زه خو مجبوره یم چې څو موده په دې بټیو کې کار وکم. خدای مو دې دا پورونه په خیر خلاص کړي. نور به بیا زمره یم خپل مکتب ته سم سیده ځي. ما نه خو درس و تعلیم هسې هم پاتې شو.
ای وای، تاج محمد زوی مې دې خدای وبخښي.
آمین.
چې کله زمره پیدا شو ویل له ده نه به قاضي جوړوم، ځکه ده خپله ډېر ارمان درلوده چې قاضي شي.
ټول ارمانونه یې خاورو ته یوړو.
مورې، دا ارمان خو یې په ژوند کې پوره نه شو. انشاءالله که زه ژوندی وم درس به په ووایم، له زمري به ښه زمری قاضي جوړ شي.
خاچ شې زویه.
نویسی ګل محمده،
رښتیا ادې، بېګام هم خبره نیمکاله پاتې شوه. وایم دا پیسې چې کور کې شته دا په پور کې ورکم که دوکان له ګروی خلاص کړم؟
نه پوهېږم زویه.
بیبی ترورې، دلاور خان خو تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی، لاس پرې نیوي بند.
دې خبرې ته خو زه هم حیران یم چې دلاور خان څنګه تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی.
زویه، یو څوک چې خم درسره کوي ته ورته حیرانېږې، کله چې پور یې درکوو ته ورته حیران وي.
ښه خیر ادې، هغه هم خپل علت درلوده. اوس به دا خبرې پرېږدم، یعنی ستاسې هم همداسې خوښه ده چې دوکان له ګیرویه خلاص کړم؟
هو، دا ښه خبره ده زویه.
بس زه به یو څه افغانۍ نورې هم له چانه پور کړم، د دوکان ګیروي به خلاصه کړم، ملنګ ته به هم خبر ورکړم.
ملنګ
جمیل جان خپل می دستورګو تور می مرانه خپکیګا زه خود دې سیمه ایز شورا په جوړولو راضی نه يم
هو بخې زه بل خبرم کوم
وې ملس خبر خو وکړه جمیل خو داسې خبرې چې د شورا نوم پکې یاد نشي
داسې خو نه کیږي ځکه چې موږ ټول همدا د شورا جوړولو پر موضوع د خبرو کولو لپاره راغون شوي یو څنګه ملک صاحب
هو جمیل زه ووایه څه دې ویل
ما تر اوسه له هیچا نه د دې دلیل وانه ورېده چې ولې نه غواړي سیمه ایزه شورا جوړه شي همدا ویل کیږي چې نه او نه یې منو خو فکر نه کوم چې څوک سم دلیل ولري
ولې به سم دلیل نه لرو جمیل جانه سل دلیل خو ورته لرو دا شورا څه کوو رکه روغه جرګه لرو شورا ته څه اړتیا ده
جمیل وراره که څه هم ستاسې ځوانانو یو کار مې خوښیږي چې با اتفاقه او ټول په یو نظر یې خو دا د شورا جوړول نه پوهېږم چې څنګه کار به وي
کور دې ودان خان کاکا زمونږ هدف هم د کلي خیر او ښېګڼه ده هغه خلک چې خپلې کلیو کې شوراګانې لري ډېرې ګټې ترې اخیستې دي د دولت لخوا ورسره ډېره مرسته کیږي
یاره مونږ خو نه اورېدلې نه مو لیدلې او نه پرې باور لرو جمیل جانه اسې ځانونه مستوي
ګوره جمیله زویه همدا خبره ما هم درته وکړه کلونه کلونه کیږي چې ملک یم د همدې کلي خلک هر یو بیل بیل پېژنم
ملک صاحب باید دلیل وویل شي په یاد به مو وي چې کله مو په کلي کې د ښوونځي جوړېدل غوښتل همداسې ټولو بې دلیله ممانعت کوو
خیر خو بیا آخر پوه شو چې ښوونځی مو د کلي او د بچو په ګټه وه
د شورا په ګټه به هم پوه شو خو پلار جانه ته چې د کلي ملک یې ته هم د شورا له جوړولو سره مخالفت وکړې نو نور به یې څنګه ومنې د شورا جوړولو پر ګټو خو مو زیاتې خبرې وکړې
همدا یې ګټه ده چې ټک نه یې شوی بیا به ولسوالۍ ته خبر رسېدلې یا ولې همدا خپلې شخړې او جنجالونه په همدې خپلې جرګې کې نه حلوو
دلاور خانه دا شوراګانې یوازې د شخړو د هوارولو لپاره نه دي رنګ رنګ مرستې به کلي ته راشي سړکونه به مو پاخه شي کرنه او مالداري به مو ښه شي او بله دا چې ښځو ته به پکې کار پیدا شي
صبر وکئ صبر پوه نه شوم جمیله ښځې به څنګه کار پیدا کړي
ښځې هم په شورا کې غړیتوب لرلی شي کولی شي چې کار وکړي د درس او تحصیل په برخه کې خپلې ستونزې بیان کړي او په تصمیم نیولو کې هم شریکي
وکړي جمیله د ښځو خبره چې پکې شوه تیر له دې شورا دا وړی به شړی نه شي
خان کاکا مالک صاحب تاسو زما خبره واورئ
الکانو ستړي مشي
خیر سي سلام کاکا
خي ویلي چې هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي لکه مو ورځ نه چې بټې کې ځوانان کار کوي کاروبار مې ډیر خمخت دي
سلام کاکا په دې خبرو دي زمونږ زړه نور هم راخه کوي
سلام کاکا یو خدای خوشو چې ځوانان په کار شول او بل دا خوشو چې بټې لکلي لري جوړا شو کلیوال هم لګینه بیغام شول
هو کنه خو کله چې په بټه کې ماشومانو کار کوو پوره ورځ کې به سل خختم نشي پوره کولای
رښتیا استاد څنګه دې خو راغلی تا خو ویل و چې نن نه راځم
کار مې خلاص شو د مشرانو مجلسو که خبرې دا د شورا د جوړولو په اکله مو خبرې کولې
وی ښه رښتیا د شورا خبره څنګه شوه
هغه خبره بیخي جنجالي شوه ویل په شورا کې خزم برخه لري
څه ما واورېد چې د کلي سیمه ایزه شورا هم د جرګې په ډول ده نو ښځې پکې څه کوي
هی وروره زمونږ سترګې لا هم پټې دي ته لاړ شه نورو هیوادونو ته وګوره چې خلک چیرې رسېدلي او مونږ څه کوو
څنګه دې دا خبره وکړه ګل ماما ده
تاسې ټول خبر یې چې زه څو وخت مخکې بهر ملکونو ته تللی وم
او هماغه قاچاقي چې تللی وې که نه
هو هغه مې تېروتنه وه چې قاچاقي لاړم خو کم وخت کې په ډېرو شیانو پوه شوم هغوی ډېر پرمختګ کړی او راشه مونږ ته وګوره
زمونږ کلي کې ډېر خلک دي چې نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړې شي
اسلام کې هم نه دي ویل شوي چې ښځې په کورونو کې بندیانې کوي او سبق مه پې وایست
و که نه دا خو ښه خبره نه ده چې نجونې له درسه پاتې شي ګورئ په کلي کې مونږ یو ښځینه ډاکټر هم نه لرو
خپلې لونې درس ته نه پرېږدو چې ډاکټرانې او معلمانې شي نو دا ښځینه ډاکټر او معلمه خو له اسمانه نه رالویږي
ته هم رښتیا وایې ګل ماما ده. بیا چې ناروغ ورته پیدا شي ښځینه ډاکټر پسې عین تر ولایه ته رواني.
که زه خپله خور مکتب ته نه پرېږدم او ته خپله لور، نو څنګه به خپل کلي کې ډاکټران او یا ښوونکي ولرو؟
یاره ګل ماما ده، تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې. که مې لور درلودلی همدا نن مې ښوونځي ته لېږله او پوهنتون مې هم ورباندې وایه.
وریرې او خورځې خو لرې که نه، هغوی باندې خو درس ووایه.
او ته م رښتیا وایې جان آغا.
اوس خبره د شورا ده، که دا شورا په دې خبره بندیږي چې ښځې ولې برخه پکې لري، دا خو ظلم دی. قانون ته غور کړی، نو موږ یې ولې ونه منو؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې کلیوالو د سیمه ایز شورا جوړول په مختلفو دلایلو رد کړه. ستاسو په نظر آیا دا به اړین نه وي چې مخکې له دې نه که موږ کوم څه نه منو یا یې نه خوښوو، لومړی په ښه او بد ځان خبر کړو او خواهشا نړۍ ته وګورو؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونې نشته چې له خزو سره د زور زیاتی پیښې پکې نوې ترسره شوي. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورنی تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول، او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کیږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر سره مېلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمی هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی. خو دې ترمنځ اسلام د ښځو د نر توپیر په جنسیت او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه قرآن عظیم شان ښځو نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځو نر ته یو رقم خطاب دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېرې غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها. ته الله جل جلاله ویلي ولیس الذکر کالانثی، یعنی نارینه د دې جنۍ په شان ته کېدلی نه سي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله او خدیجې ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمې لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره له دې چې فاطمه د رسول الله لور ولا، نبی علیه السلام ورته جیکسه وای ده. فاطمه کوټې ته راننوته، نبی علیه السلام چت جیکسه ورته فاطمې لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي، ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د تبابت له پلوه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟
لومړی د ټول نه باید وایم چې د جنسیت پتا ینولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساينسي لنګانه خبرې وکړو نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلی ده که بل ایکس هم راشي جلی ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلی ده که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور نجلۍ پیدا شي له زچه میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغېزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډېر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډېره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او همچنان د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډېره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډېری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه بیا دوی زی ډېره هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته ځي، د لیونتوب خواته ځي، خپل ماشوم ته تی نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حامله دارۍ او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلۍ. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غورۍ نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه ملامته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي؟
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واورېدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څه رقم چې نننی طب ثابته کړی ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات داسې آیاتونه دي چې نسبت د تعین جنسیت نارینه ته سوی ده. که دا نارینه کار ده، ښځه یو زمینه ده، یو بستر ده لپاره د رشد نطفې. کله چې دغه اسپرم او اول خپل منځ کې هم اخته کیږي، هغه یو زمینه خپل توان لري، هغه خپل توان اختیار کیږدي. دا د نارینه له خوا نه ده، او الله جل جلاله څه مقدر کړي دي ده ته، که نارینه یې که ښځینه یې، چې الله څه مقدر کړي هغه به حتما راځي. نو دا جنسیتي توپیرونه، طبقاتي توپیرونه، دا په اسلام کې نشته، ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده. اسلام د وحدت او د یووالي دین نه، انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري. خو متاسفانه موږ له اسلام نه بې خبره یو، او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي دغه نه بې خبره یو.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګیډه ماشوم هلک دی که نجلۍ. مثلا که ماشوم نجلۍ وي، مور ته هیڅ توجه نه کیږي. دا موضوع د مور په روح روان څومره اغیزه کوي؟ آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي؟
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده، نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي. نو که چیرته جلۍ وي، بیا دې ته توجه نه کیږي. ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده، بیا د خسرګنۍ د خوانه، حتی د دې خپلې ښځې د خوانه وایي زه څه کوم، نجلۍ ده، نه یې معاینات کوم، نه دوا ورته اخلم، نه یې ډاکټرې ته راولم. که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي، ورته پاملرنه نه کیږي، نو مستقیما د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي. که چیرته دا مور خوش خوشاله وي، په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي، ډیر عاطفي ماشوم راځي. او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه وي، ښه خواړه یې نه خوړلی، هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونۍ سبب شوی ده، نو دا مستقیما په ماشوم باندې اغیزه لري.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به د ځینو مېرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي څه ډول چلند ورسره کیږي.
کایلور پیدا سواله دی خو ته د نارینه دروازه نه خلاصوي، ورته وایم نست چیرې یک شې دی پیدا سر لڅوکې خزمې کمینه ای لری پیدا ده سبلای نه وی اته پاسانی هغه لنګ کجز څوک پاسانی غوخه نه راوړي.
دا دې د یو لسلونه پیدا دی او یک یو بچای پیدا سوی د نارینه خو ته پیدا سی هغه دی غای سوري واجلکی پیدا سواله ګما دان ګور لګ په وجود کې خانه ده لګ دسی خلخانه خانه راځي.
نه دانی لورگانې مې دي غوسه یي جنګ کوي وایي چې ولې زوی نه راځي زه وایم ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شم او ضعیفه شم یو څو کالې ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړ ته ټول لورګانې راته راوړي زما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم.
استاد کوثر ویل کېږي چې که په یوه کور کې نجلۍ پیدا شي نو په هغه کور کې څلوېښت ورځې د الله تعالی لخوا نور ورېږي، نو ولې ځینې د لور په زیږیدو خفګان کوي؟ آیا دا له خدای پاک سره یو ډول ضد نیول نه دی او د خدای جل جلاله په کارونو کې دخالت نه دی؟
او دا یقینا له الله سره ضد ده چې شریعت څلوېښت ورځې یا د دې معادل نور او رحمت په هغو کورنیو کې چې هلته جنۍ دنیا ته راځي. نو که څوک دا بدشګومي نیسي او ښځه تحقیر و توهینې دا په حقیقت کې په خدای باندې اعتراض ده او په خدای جل جلاله باندې نقد ده او انتقاد ده او الله جل جلاله بری ده له دې نه، ځکه د الله حکمتونو تقاضا ده ده چې یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله چاته زوی ورکوي، چاته لور ورکوي، چاته دواړه ورکوي، او بعضی مطلق عقیم ګرځي. دا قامت هم په نارینه کې سته او په هم په خزینه کې سته.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغییر ورکړل شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل، نو کولای شي چې پسه جوړ کړي، انسانان جوړ کړي. په امریکا کې نارینه حمله داره کړې وه، تجربه یې کړې وه چې ودرېږي چې نارینه هم عمله داره کېږي، یعنی هغه عمله داره کړې وه، بیا هغه عملیات شو، ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. یعنی جندر سلیکشن اوس کېږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم، نو هر څه امکان لري.
او ډاکټر صاحب، په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي، که ماشوم ته د مور په ګېډه کې تغییر ورکړل شي، یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل، هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي، نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیغام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له مانه د خیر توصیه واورئ، د نیکي توصیه واورئ. او وروسته له مانځنه وایي چې الصلاة و ما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړی. په دې باندې باید انسان ویاړي. او هغه دوه رحمتونه چې الله درته په نصیب کړي دي، زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو مېلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشاله یم.
What does the